سلام ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي تاسو مخه کلا زده راډیو نوري او ستاسو د ریډیو خبرونه څلور وش ساته دوام لري د سارلش بګو د مخام ترش بګو په لاندې څه پوندل سي وش پنځه وش مترو او د مخام لش بګو د سارتش بګو په منځني څه په دوه لش پک نوي خبرونه په خبرونو پیلو د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویاند وایي متحده ایالاتونه له طالبانو سره مرسته نه کوي. میتو میلر د خبره پرون د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې ګنې طالبان د افغانستان سره د امریکا له بشري مرستو ګټه اخلي. مخکې له دې له افغانستان سره د امریکا پر مرستو د څارې درې سیګار اندېښنه ښودلې وه چې د امریکا د بشري مرستې یوه برخه طالبانو ته رسیږي. سیګار تېره اونۍ په یو راپور کې وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوه څانګې په افغانستان کې له بشري ادارو سره شوې مرستې د خپلې تګلارې خلاف نه ګڼي. د سیګار د راپور له مخې طالبانو د امریکا د مرستو د جلب لپاره د بشري بنسټونو د جوړولو په ګډون ګڼې تګلارې کارولې دي. د طالبانو حکومت د سیګار په راپور تبصرې نه ده کړې. د 2020 کال په اګست میاشت کې د طالبانو د واکمنۍ له پایله امریکا له افغانستان سره په بشري برخه کې لوی مرستندویه هیواد پاتې شوی او د سیګار د راپور له مخې تر دې دمه یې نږدې 3 میلیارد ډالر افغانستان ته لیږدولې دي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټي سی پی جی د طالبانو پر حکومت غږ کړی دی چې افغان ژورنالیست رحیم سیدی ژر تر ژره له بنده خوشې کړي. سی پی جی په یو بیان کې د سیدی د یو پخواني همکار له قول لیکي سیدی چې د انار میډیا په نوم یوټیوب چینل لري د جولای 14 له خپل زوی او فلم اخیستونکي سره یوځای د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دی. د بیان له مخې د سیدی زوی او فلم اخیستونکي وروسته خوشې شول خو نوموړی له هم په نامعلوم ځای کې ساتل کیږي. سی پی جی وایي د طالبانو استخبارات باید سیدی سمدستي او بېل کوم قید او شرطه خوشا په افغانستان کې د خبریالانو ځپل بند کړي. د طالبانو حکومت روسه د سیدی د نیولو په اړه څه نه دی ویلي. داسې مهال چې په افغانستان کې ښځې په اکثر دولتي ادارو کې د کار له حق څخه بې برخې شوې، د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کار لومړی ملي کانفرنس جوړ کړی دی. په دې کانفرنس کې چې نن په کابل کې پرانیستل شو، د سرپرست حکومت یو شمېر چارواکو د خصوصي سکتور او نړیوالو موسسو استازو ګډون کړی دی. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په دې کانفرنس کې به د بیروزګارۍ او د کاري فرصتونو د جوړولو په تګلارو بحث وشي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته نه یوازې ښځو ته په ډېرو دولتي او نړیوالو ادارو کې د کار اجازه نشته، بلکې نارینه هم له بیروزګارۍ څخه شکایتونه لري. په کونړ کې د هاون مرمۍ چاودنې 15 تنه ټپیان او یو ماشوم وژلی دی. د کونړ امنی قومندانې پرون د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي دا کسان ټول د یوې کورنۍ غړي دي. د دې ولایت امنیه قومندانې ویلي پیښه د نړۍ ولسوالۍ په بهادر مشال کلي کې په یو کور کې د هاون مرمۍ د چاودنې له کبله رامنځته شوې ده. ټپیان د اسدآباد مرکزي روغتون ته انتقال شوي او ډاکټران یې روغتي حالت له خطره وتلی ښودلی دی. ځایي اوسیدونکي وایي د هاون نه چاودېدلې ګولۍ یا د ماشومانو له غره څخه کور ته راوړې وه او لوبې پرې کولې چې چاودنې وکړه او پیښه رامنځته شوه. او د اوکراین بهرنیو چارو وزیر دمیتری کولیبیا پیکینګ ته تللی څو د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د چین د هڅو د څرنګوالي په اړه خبرې وکړې. تمه ده چې چین ته د کولیبیا سفر به د روانې جمعې تر ورځې دوام وکړي. د مسکو او چین ترمنځ اړیکې د اوکراین د جګړې له پیلېدو وروسته پیاوړې شوې دي. که څه هم چین ویلي چې په دې جګړه کې بې پرې دی او د امریکا او د لویدیځو د نورو هیوادونو برعکس له هیڅ لوري سره مرسته نه کوي، خو د پیکینګ او مسکو نږدې ملګرتیا د دې سبب شوې چې ناټو چین د اوکراین په جګړه کې د مسکو او مهم ځواکمنون کې وبولي. د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته دا لومړی ځل دی چې کولیبیا چین ته سفر کوي. خبرونه مو اوریدل وړاندې په خبرونه کې سره د مطالبه اوریدل شي. د طالبانو په زندان کې پر خلکو څه تیریږي؟ یو خبریال له سره خپله کیسه شریکه کړې ده.
شکنجه و ام محل و ام ټکول و ام بیزتی و سلور رزی په هغه کې هم په دوی په زندان کې هم
وړاندې بر سر واوري چې دا خبریال څوک و، کله د طالبانو له بنده خوشې شوی او دا مهال څومره خبریالان د طالبانو په بند کې دي. له دې سربیره به په دې اړه هم را سره واوري چې د امریکا لخوا افغانستان ته راغلې مرستې چا ته رسیږي، طالبانو ته که افغان ولس ته. په دې اړه هم درته تفصیل لرو او همدارنګه خوسته به هم برشو چې د کانکور تر ټولو کم عمره زده کوونکی د خوست پوهنتون ته بریالی شوی. پلار یې وایي
چا تلیفون یې ته وکړو چې دوه دې کم یو دی ډېر خوښ و بیا دا و وقت ته موږ خدای ټول موږ او قانون دا چا بچی دی دا سه دی لګي موږ خپل بچی دا ټول دا سه کامیاب کی
چې دا ځوان څوک دی او پلاری پړه ورته دومره پلاری ورته دومره خوشاله دی په دې به وروسته جزئیات درکو همدارنګه که وخت پات شو ستاسو پیغامونه به مره واخلو نور مطالبه مشته ملتیا مواړو
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
پیام ستړي مشي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالاتونه له طالبانو سره مرسته نه کوي. د دې وزارت وایي میټو میلر د خبرې پرون دوشنبه په خپل 19 خبری کانفرنس کې د پوښتنې په ځواب کې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تېر اونۍ په افغانستان کې د امریکا په مرستو د څار ادارې د امریکا د بشري مرستو په اړه اندېښنه ښودلې وه او په یو راپور کې ویلي وو طالبان د افغانستان له خلکو سره له کېدونکو مرستو د ګټې د ترلاسه کولو هڅه کوي. ورزو اکرام الله اکرام ته چې په دې اړه نور تفصیل راکړي.
د امریکا متحده ایالاتونو یو ځل بیا په افغانستان کې له طالبانو د مالی ملاتړ راپورونه په کلکارت کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر پرون دوشنبه د جولای 22مه یوې خبری غونډه کې له طالبانو د امریکا د ملاتړ په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې دوی په وار وار واضح کړي چې امریکا د طالبانو مالی ملاتړ نه کوي. نوموړي وویل
له طالبانو د ملاتړ په اړه نه، موږ له دوی ملاتړ نه کوو او دا خبره مو په کراتو واضح کړی ده.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ په افغانستان کې د امریکا په مرستو د څار ادارې سیګار په یو راپور کې اندېښنه ښودلې وه چې د امریکا له بشري مرستو یوه برخه طالبانو ته هم رسیږي. په راپور کې راغلي وو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوه څانګو په افغانستان کې بشري ادارو ته ورکړل شوې مرستې د خپلې تګلارې خلاف نه دي ارزولي او د راپور له مخې داسې بریښي چې ممکن 293 میلیونه ډالر سختدریزو یعنی طالبانو ته رسیدلي وي. سیګار ویلي وو طالبانو د امریکا د مرستو د جلب لپاره د بشري ادارو د جوړېدو په ګډون ګڼ تکتیکونه کارولي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واک ترلاسه کول وروسته په بشري برخه کې امریکا د افغانستان استر مرسته کوونکې پاتې شوه او د سیګار د راپور لمخې نږدې 3 میلیارد ډالر مرسته افغانستان ته استولې. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د سیګار د راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو یو شمیر اړمن افغانان ادعا کوي چې طالبان د بشري مرستو په ویش کې لاسوهنه کوي. دوی وایي د بشري مرستو د ویش په برخه کې خپلوي او انډیوالۍ پالل کیږي او ډیری وخت هغه خلکو ته دغه مرستې ورسیږي چې له طالب چارواکو سره اړیکې ولري. په ننګرهار کې د وروستیو ورښتونو له امله یو زیانمن شوی چې نه غوښتل نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل.
کریستیار توی ممس چایو خزل کومک کړی اما کور دی ورور کور می دی بل ورور کور می ټول کډ ور دی چا چې سپارشی او تعلق بس لار سی خپل کور چکن پیو کی خپل کور هغه په سروي پیو کی بیرته لار سی که خیره بنسټونه دی او کوموسیسی دی او کارسونی په والله که چا به خیره سره اس کومک کړی.
دا کونړ ولایت یو وسیدونکو میر احمد ازادي راډیو ته وویل بیکاری زپل او مرستې تاړتیا لري خو تر اوسه ور سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوی.
چکار منشته کسب منشته کور ماشومان تعداد می هم زیاد دس ماشومان خو نه غواړي کړي ماشومان خو دا چکور د ډیر د بیکاری د وجه دغه د نفقه د نشته نو وجه به خزه کور د لنه شکور د ماشومان نه خپل نفقه غواړي ما سره دومره اید نشته چې خپل نفقه په واخل ماشومان د پیوتره برابر کړم.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واک ترلاسه کولو وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري زیاته شوې، خو په وروستیو کې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له امله په شدیدو ورښتونو او سیلابونو کې خلکو ته د درنو مالی او ځاني زیانونو د اوښتلو له امله په دې هیواد کې بشري او اقتصادي وضعیت لا پسې کړکیچن شوی دی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي راډیو څلور ویش ساته. د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وایي طالبان دې په افغانستان کې له خبریالانو سره د دوی په ټکو ظالمانه چلند ودروي. سی پی جی د ویانت پروډوسر او سینمایي فعال سید رحیم سیدی په اړه خبره کړې خبر پاڼه کې له طالبانو غوښتي دي چې نوموړی دې له قید او شرط پرته ژر تر ژره راخوشي کړي. دا چې د ښاغلي سیدی په اړه باندې طالبانو حکومت څه ویلي دي ورزو فیروزي عزیزي ته تفصیلونه په دې راپور کې اورو.
د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې سی پی جی په افغانستان کې د افغان خبریالانو او رسنیو د فعالیتونو لپاره فضا ویرونکې بللې او د طالبانو د حکومت له استخباراتو یې غوښتي چې د خبریالانو پر وړاندې د دوی په ټکو ظالمانه چلند ودروي. دغې کمیټې د دوشنبه په ورځ ناوخته د جولای 22 په خبره کړې خبر پاڼه کې د ویان پروډیوسر او سینمایي فعال سید رحیم سعیدی په اړه د دې څرګندونو تر څنګ د طالبانو له حکومت غوښتي چې دای دې له قید او شرط پرته زر تر زره خوسی کړي. په خبر پاڼه کې د خبریالانو د خوندیتوب د آسیا برخې د پروګرامونو همغږي کوونکې بیلی یې له قوله لیکل شوي چې طالبانو په 2021 کال په بیا واکمنېدو سره په افغانستان کې اکثره رسنۍ له منځه وړي. خبریالان یې د ویرې په فضا کې کار ته اړیستي او له افغانانو یې معلوماتو ته د لاسرسي حق اخیستی چې په ټکو یې دا ځورونې باید پای ته ورسول سي. په ورته وخت کې د ویان پروډیوسر او سینمایي فعال سید رحیم سعیدی خپلوانو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې طالبانو د یوې اونۍ په تیرېدو هم دغه د وضعیت په اړه هیڅ ډول معلومات له کورنۍ سره نه دي شریک کړي. د ښاغلي سعیدی یو نږدې خپل د نوم او غاک نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی سعیدی 45 کلن دی او د هغه د لوړ فشار درلودلو له امله یې کورنۍ او خپلوان سخت اندېښمن دي. دا سرچینه وایي نوموړی او د حسیب په نوم د کمرامین په توګه د هغه بل همکار او زوی سید وارث سعیدی د تېرې اونۍ د یکشنبه په ورځ په کابل ښار کې د طالبانو د استخباراتو له لوري د نامعلوم لایلو لامل ونیول سول، خو له 24 ساعتونو وروسته حسیب او وارث سعیدی بیرته آزاد کړل سوي دي. هغه څه چې سی پی جی هم ویلي، خو دا چې طالبان خبریالان چیرې بیایي او څرنګه چلند ورسره کوي، د آریانا ټلویزیون د سیاسي خپرونو پخوانی مسؤول او خبریال عبدالوارث حسرت چې د طالبانو د حکومت بندخونه یې تیره کړې د خپلې تجربې په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
موټر کې واشوالم، یو سات په امدا کابل کې ګرځېد، بیا ریاست نه وته ویوړو. آلته و هغه تحقیق وا پس لاغینا بیا قصبی ته لاړو، بیا قصبین همدغه سي باګرام زندان ته لاړو چې په امدا ټول په دې حالت کې هم شکنجه و، هم حل و، هم ټکول و، هم بیزتی و. سلور ورځې په هغه کې هم په دې په زندان کې هم
ښاغلی حسرت تیر 2022 کال د جنوري په 1 د طالبانو د حکومت د استخباراتو له لوري نیول سوی و چې هغه مهال ګڼو رسنیو او د خبریالانو ملاتړو بنسټونو یې په اړه راپورونه خپاره کړي وو. د سید رحیم سعیدی د خپلوانو او سی پی جی د غوښتنو او اداو په اړه د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد او دغه شان د دوی د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویاند خلیل همراز د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. وړاندې د طالبانو حکومت ویاند ویانو ادعا کړې چې د هیواد د ملي ګټو او دینی ارزښتونو په رڼا کې د رسنیو او خبریالانو فعالیتونو ته ژمن دي، او دا ادعا هم کړې چې خبریالان د خپلو رسنیزو فعالیتونو له امله نه بلکې په نورو تورونو نیول کیږي. خو په جلا وطنۍ کې د افغان خبریالانو د څار ډلې یوازې د 2024 کال له پیله تر اوسه د خبریالانو پر وړاندې د طالبانو د سرغړونو د 9 پیښو د ثبتېدو خبره کړې ده. یوازې په تېره یوه اونۍ کې په کندهار کې د آزاد خبریال محمد یار مجرو، سید رحیم سعیدی او په تخار کې د تېر جمهوري نظام د ولایتي شورا مشر روح الله رؤوف خپلوانو د طالبانو له لوري د دوی د نیول کېدو ادعاوې مطرح کړې دي.
تاسو موږ کلا ساتي رادیو ناوري نن د افغانستان په وخت د ماخام لوونه تر تو پورې په ځوان فکر پروګرام کې د کانکور په پایلو د چې تاسو ځوانانو ورته څومره مدګینی ولې و بریالي شوی یاست یو کنه، او همدارنګه هغه جنو چې په دې کانکور کې بیا اجازه پیدا نکړه چې ګډون وکړي د خپل هیلو ارمانونو په اړه خبرې اترې لرو. او دغه پروګرام د افغانستان په وخت ماخامونه تر تو پورې خبريږي کولای شي بیا زموږ سټډیو ته څنګه وایي اوس به هم خوسته شو د هغه ځوان کیسه به در سره شریک کړو چې سره لدی چې لمباشم ته به کار کول به هم توانیدلې دی چې د شیخ زید پانتون چې په خوست کې دی ته پانځي ته بریالی شي. کیسه یې په دې راپور کې اورو.
ماشومتوب، تنکی ظلمیتوب او بیا ځواني د ژوند هغه دورې دي چې هر کس امکانات او د وخت د وسایلو لاسرسي ته پکې خوخیږي. خو بیا د واجد الله په شان داسې کسان هم پکې راڅرګندېږي چې د ځواني پر خوند او حواس پخک دي. واجد الله له غریبۍ په خار کې لاسې رېړه چلوي، له لویو موټرو بارونه راکوزوي، خوشپه او وزګار وخت زده کړې کوي، او بالاخره د کانکور په ازموینه کې د 378 نمرو په اخیستلو شیخ زاید پوهنتون طب پوهنځي ته د بریالیتوب ویاړ لاسته راوړي.
د افغانستان د دا روپا نه ده چې موږ هلته موږ د کور مخې ته بس ودرېږي او بیا موږ ورسوي، موږ ته د غرمې مړۍ په واخرو کې، موږ ته د خوب ځای برابر کړي، یخچال یخچالونو کې موږ ته پیپسۍ وي اوبه وي. دا په افغانستان کې نشته او که څوک فکر کوي هم ډېر غلط. موږ ته د کندرون ډېر په تامه وي نه ټولو پښتنه رنه کړه، داسې پښتنه کړه لکه د کورنۍ غړي نه چې کوي سات په سات. نوره چې موږ ته یو چې چېرته موږ چې خوستې پنځای ته نه دی په خندي کې وه او ډېر خواښ وه. مو څه کړي دي دې پورې مې وکړل چې زه خپل ځوان ورسوم تر څو هېواد ته د خدمت وړ وګرځم، که شعارونه سې وګرځو عملي کور پاتې کېږي.
واجد الله په ښار کې له کار او مزدورۍ وروسته د وچې خوړې په سیمه کې د توی له خوې تیږو او خټو جوړ کور ته راځي. د دمې پر ځای تر ناوخته کتاب ګوري او کرار کرار خپله وړتیا یوې داسې کچې ته رسوي چې پایلې یې نورو ځوانانو ته حیرانوونکي ګرځي. د واجد الله پلار دینګل وویل
چا تلیفون ته وکړو چې دوه دې کمې بیا ډېر خوښ ټول شوم. مو بیا دا وکړو تم چې خدای ټوله موږ افغانان چې دا چا بچی دي داسې دي لګې موږ خپل بچی دا ټوله داسې کامیاب کړي. دا افغانستان ډېر ژوبل دی زبلی دی چې دغته خدمات وکړو دا پخپله ودرو.
واجد الله دې مخکې لدې چې وچه خوړه کې ځان ته څو کوټې او وړه حویلي راتاو کړي، د هندوانو په کلي کې د ځینو نورو پښتنو په خوا کې همسایه اوسېدل او لومړنۍ زده کړې هم هلته کړې دي. سرخون کې نقیب رسول کلیوال وایي واجد په خپل لاس په دې لومړني ښوونځي کې شامل کړی و.
ډېر وخت داسې بهم کېدل چې ډېری زده کوونکي به دلته خپل والدینو په موټرو کې راوړل، په موټرسایکل باندې به راوړل، وروسته به د ښوونځي له رخصتېدو نه دوی ډېر ښه آرام ژوند درلوده. د وجد الله رقم به په بازار کې ګډې نه چلوله. د وجد الله رقم به د فکر او ځین خپل کورنۍ اقتصاد ته نه و، یوازې د تعلیم فکر به ورسره و. خو دوی بیا هم پاتې برتله وجد الله له اول ټولګي زموږ سره اول نمره وو تر اخره پورې، او دا د نن په ډېر ویاړ په افتخار په ډېرو ښو نمرو د خوست شیخ زاید طب پوهنځي ته بریالی شوی دی.
د جولای په 20مه د ازموینو ملي ادارې د 1403 لمریز کال د کانکور ازموینې اعلان کړې چې اتل خان رحیم زوی د 395.1 شپېته نمرو په اخیستلو لومړی مقام خپل کړ، چې واجد الله یوازې 11 نمرې تر هغې لږې لري. په افغانستان کې د کانکور په سګنیو ازموینو کې د 12مو ټولګیو څخه باندې 9000 نارینه او فارغانو ګډون کړی وو، چې د دې جملې نږدې 15000 کسانو د لوړو زده کړو موسسو لاره پیدا کړې ده. په ټول هیواد کې د دې کال د کانکور ازموینې په 5 پړاوونو کې اخیستل شوې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په اړه وړاندې درته نور راپورونه هم لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي چې په غزه کې د اسرائیلي برمتو د خوشي کولو لپاره موافقه نږدې ده. نتنیاهو د څرګندونې په غزه کې د برمتو د کورنیو له غړو سره په واشنګټن کې په خپله کتنه کې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د غزې پراتړنګ د اسرائیلو حملې لا هم دوام لري. تفصیل احمد تکل لورو.
د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په غزه کې د اسرائیلي برمتو د کورنۍ او غړو ته وویل چې په نږدې راتلونکي کې د دوی د عزیزانو د خوشي کولو لپاره یو موافقه کیدونکې ده. دا څرګندونې د اسرائیلو د صدر اعظم دفتر په یو بیان کې د ښاغلي نتنیاهو له قول لیکلي. د بیان لمخې نتنیاهو د برمتو د کورنۍ او لغړو سره د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې ولیدل. هغه ویلي دي چې بلا شک د یوې موافقې لپاره ټول شرایط چمتو شوي دي. نتنیاهو اوس مهال په واشنگټن کې دی او تمه ده چې د پنځشنبه په ورځ به له ولسمشر جو بایدن سره وګوري او سبا به کانګرس ته وینا وکړي. نتنیاهو ویلي دي چې که څه هم د برمتو د خوشي کولو طرحه به ټوله په یو ځل نه بلکې په څو پړاوونو کې عملي شي، خدای باور لري چې په دې موافقه کې چټکوالی راتلی شي او په دې توګه به اسرائیل په داسې یو موقعیت کې وي چې د حماس ډلې لخوا برمته شوي اسرائیلیان راخوشي کړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، د تیر 2023 کال د اکتوبر په 8مه پر اسرائیلو برید وکړ، نږدې 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 2500 نور یې برمته کړل. له حماس او نورو وسلوالو ډلو سره لا هم 130 تنه اسرائیلي برمته شته چې اسرائیلي چارواکو یې په غیاب کې تقریبا دریمه برخه مړه اعلان کړي دي. په غزه کې د اوربند او د اسرایلی برمتو د خوشی کولو لپاره د موافقې طرحه په 13 میاشت کې د ښاغلي بایدن لخوا او د مصر او قطر په منځګړتوب چمتو شوه او 13 میاشت خوځښت پکې راغی. تمه ده چې د اسرایلی مرکچیانو پلاوی به د پنځشنبه په ورځ له حماس ډلې سره د اسرایلو په زندانونو کې د فلسطینی بندیانو د خوشی کولو په بدل کې د اسرایلی برمتو د خوشی کولو په اړه بیا خبرې پیل کړي. خو د حماس یو مخکخ چارواکی ویلی دی چې د اسرایلو د صدر اعظم په دریځ کې هیڅ نوې خبره نشته. سمی ابو زهری رویټرز خبری آژانس ته ویلی دی چې نتنیاهو تر اوسه هم پر خپل پخوانی دریځ ولاړ دی او مرکچی پلاوی یوازې د دې لپاره خبرو ته استوي چې د اسرایلی برمتو د کورنیو غوسه غلی کړي. په عین حال کې د اسرایلو پوځ ویلی دی چې پرون یې د غزې پر جنوبي ښار خان یونس د ټانکونو او الوتکو په حملو کې لسګونه وسلوال وژلې دي. د اکتوبر له 8 نیټې راهیسې په غزه کې د اسرایلی پاوز په حملو کې تر دې دمه د غزې د روغتیایي چارواکو په وینا له 9000 زیات فلسطینیان وژل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په غزنی کې لزده کړو پاتې وینجلې نور هغونجونو ته چې لزده کړو به برخې دی وړیا د زده کړو ټولګي جوړ کړی دی. یادنجلې چې ربابا نومیږي وای لدی ټولګي او مخې داده چې د کلی د نورونجونو ته زده کړو زمينه برابر کړی او دوی باسواده کړی. یو شمېر نجونې چې د ټولګي او تبرزي او زده کړې کوي وای کته هم ټولګي د خونځي ځای نشنی ولې خو له دوی سره په زده کړو کې ډول مرسته کوي. تفصیل په دې راپور کې ورو.
من خیلی مشکلات خیلی سختی ها رو در این راجع به این که من ادامه تحصیل مایم داشتم و من تحصیلاتم را با خیلی مشکلات با خیلی سختی ها توانستم ادامه دهم.
ربابا بیانی دی غزنی ولایت په یو لری پروت کلی که دین جنو لپاره د زده کړو وړیا ټولګی جوړ کړای دی. ربابا په لسم ټولګی کې و کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شول او هغه خونځي ته لتلو راوګرځول شو. هغی ازادی رادیو ته وویل چې هیڅ نه ده ناهیلی شوی او خپل هڅو ته دوام ورکړای.
در قدم نخست همگی فکر میکردم که ما
پلومریو کې ټول فکر کاوه چې زه نشم کولای مگر غوښتل لاس تر وړل دي مو کولای شو هغه څه چې غواړو تل لاسې کړو. هیڅ کله نه ناهیلی کیګو او هیڅ کله ماته نه منو. کولای باران تل تور ورځو څخه راوړیږي
سیاحترین ابرها به وجود میآید.
ربا بازیتوی چه داد از دکلو ملاتر پنوم خونزایی دی خپل کلی دی نورون جونو دی باسواده که دلو پنیت جور کرده دی. نوموری چه هر اوراز لشلو دی رون جونو تا دی ونو لاند خلاص فضا که زدکلو ورکوی ازادی رادیو تایو ویل.
منطقه ما متاسفانه از بازار و از
زموږ سیمه له بازار او درسي ځایونو څخه ډیره لرې ده. له همدې امله او ستونزو له وجې د ژمي په وروستۍ میاشت کې مې د پریکړه وکړه چې خپل سیمه کې د زده کړو مرکز جوړ کړم.
مرکز آموزشي در این مناطق ایجاد کنم و شروع نمایم.
ربابا وایي د هغې په کلي کې ډیرو خلکو هڅه وکړه چې ټولګی یې وربند کړي خو هڅو یې ځای ونه نیوه. هغه وایي چې د خپلو زده کوونکو لپاره چې له زده کړې سره ډیره لیوالتیا لري د مناسب ځای په جوړولو کې مرستې ته اړتیا لري. یو شمېر نجونې چې په دې ټولګي کې په زده کړو بوختې دي ازادي راډیو ته وویل که څه هم ټولګی د ښوونځي ځای نشي نیولی خو دوی خوښ دي چې په خپل کلي کې دا یو ټولګی هم ورته جوړ شوی. وحیدا چې له ښوونځي بې برخې شوې او د دې ټولګي زده کوونکې ده ازادي راډیو ته وویل
لنه کمرغز موږ لپاره د هیلو یو کړکۍ خلاص شوه او د یوې نجلۍ لخوا د ونې لاندې موږ ته زده کړه ښودل کیږي او داس موږ لپاره یو لویه هیله ده چې مخکې ولاړ شو او موږ دلته پر اتلو سره ډیر هڅول کیږو او روحیه اخلو.
د دې ټولګي یوې بلې زده کوونکې محدثې هم ازادي راډیو ته وویل
موږ د افغانستان په ولری پرتی سیمه کې تر یوې ونې لاندې زده کړې کوو. له هغې ورځې چې موږ د ښوونځي دروازې تړل شوې روحیه مو له لاسه ورکړې او د زده کړې هیله مو له منځه تللې خو د کورس د ښوونکي په مرسته مو بیرته هیله پیدا کړه. بیا مو درس ویل پیل کړل. دا ټولګی زموږ لپاره روښنایي شوه چې تیارو کې له موږ سره مرسته وکړي او له کله نه چې د کورس او د ټولګي ته راغلي یو هیله مو بیا راژوندۍ شوې دي.
طالبانو له شاوخوا درې کلونو راهیسې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو ښوونځي تړلې او شاوخوا دو کلونو راهیسې یې پوهنتونونو ته هم نه پرېږدي. د طالبانو لپاره لپسې بندیزونو وروسته یو شمیر افغان ځوانان او فعالانو کورنی او آنلاین ښوونځي جوړ کړي چې د ربابې بیانی لزده کړو ملاتړ ټولګی یو له هغو دی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت ستونزه لري. اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا آزادې راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او کاغذلې نو ما د آزادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
د نورستان په منډول لوسالۍ کې د نوم لیزل لپاره د ټلیفوني د ټلیفون اسانتیاوې چمتو شوې دي. دغه اسانتیاوې د افغان بی سیم ټلیفوني شبکې له خوا خلکو ته برابرې شوې. خو دا چې کوم خدمات به ورته وړاندې کیږي لسیمې په دې راپور کې اورو.
په نورستان کې د سرپرست حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ رئیس مولوی خالد فاتح په منډول کې د ټلیفوني خدماتونو د پیل پاړه ازادي رادیو ته وویل.
په لومړي ځل لپاره د نورستان ولایت مربوطه د منډول پولیسوالۍ کې د مخابراتو وزارت لخوا د فامبسیم ټي ډي اف انټن نصب شو چې دغه انټن به تقریبا د منډول ولسوالۍ 90% ولسته خدمات پیش کړي.
ځای اوسیدونکي وای په خوا به یې خپلو خپلوانو او دوستانو سره په ټلیفون خبرو کولو یا د غم خادۍ څخه د هغوی خبرولو لپاره په ساعتونو په پخو مزل کولو او لوړو ځایونو ته به ختل څو ټلیفون کار وکړي او دوی خپل ستونزه حل کړي. خو اوس له هغو مزلونو او کړاوونو خلاص شول. د منډول ولسوالۍ اوسیدونکي مولوی سیف الله وایي
د منډول ولسوالۍ خلک له کلونو راهیسې او له پخوانه د مخابراتي شبکو له نعمت څخه محروم وو چې کله ستونزه او مشکل پیښېدو د تماس نیولو لپاره ساعتونه او اوږد مزل کول او ځان دواب ته رسول. بیا له دواب ولسوالۍ څخه خپلو عزیزانو او ملګرو سره تماس نیول او د خپل وطن حال احوال شریکول. اوس چې الحمدلله منډول ولسوالۍ کې افغان بی سیم شبکه په فعالیت پیل کړل دې سره د خلکو لمړنۍ مشکلات رفع شوې دي.
هغه وای منډول لوی ولسوالۍ ده. ډیر خلک پکې ژوند کوي او د ټلیفون په یو ستنې ستونزې نه حل کیږي. نو اړوندې حکومتي ادارې باید پاتې کلیو او درو ته هم اسانته ویچم ټکړي.
خو بیا هم د منډول ولسوالۍ زیات سیمه زیات ساحه د شبکو له نعمت څخه محروم دي. نو مونږه د نورستان نو ولایت د مخابراتو ریاست نه او دغه رنګه د مخابراتي شبکو نه خواهش او غوښتنه کوو چې منډول ولسوالۍ کې نوري شبکې هم نصب کې او ولګوي ترسو د خلکو مشکلات په کامله توګه باندې رفع شي. ځکه منډول ولسوالۍ د نورستان په سطح هغه ولسوالۍ ده چې هم جغرافیایي غټ دي او هم زیات نفوس لري.
په نورستان کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ ریاست مسؤلین ژمنه کوي چې کوم ځایونه د ټلیفوني او انټرنیټي خدماتو بې برخې پاتې دي هلته به هم ځانونه ورسوي او سهولتونه به خلکو ته برابر کړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم رحمت الله وبرکاته. زه د هلمند ولایت مرجعی نمایندې کنه ولې زفر سره ازادي رادیو ته ما دا پیغام چې موږ ماجر د پاکستان راغلی ته نه میاشت کېږي موږ سره د دولت لخوا هېڅ مرسته نه ده سوې نه پیسو نه مالي هېڅ مرسته موږ سره نه ده سوې. دلته ډېره ستړیا ژوند دی. زه دا غواړم چې موږ سره مرسته وسي. مرجع ولسوالۍ سما اړیکه نیولې ده. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټول اوریدونکو او کتونکو او همکارانو ته په دې هیله چې جوړ او روغ وایست. زما دا د نجونو د مکتب یا پوهنځیو په برابر باندې د نظر او خبر خپرونې کې دا پیغام دی. که چیرې دوی په حقیقت سره غواړي چې د ښځو مکتبونه ایلاسي او دوی پوهنتونونه د پرېښودل سي دوی باید یو زرکسیزه شورا جوړه کړي لکه څنګه چې د امارت واکمن سو طالبان واکمن سو په اول کال باندې ټول افغانستان د هرې ولسوالۍ یو قومي مشر او یو ملا د ولسوالی په ساته دغه د هری ولسوالی دوه دوه نفر کابل کلوړ د شورا جوړ کړه. نو چې دا شورا جوړ شي زوم ډیره فائدہ منه به تر نورو خبرو دا چې شورا جوړ کړه وای او د شیخ صاحب چې غوښتي وای چې مشتدي د شنزو یا د جنو مکتب الاسیا او دوی د پهنتونونو ته پروشول سي.
السلام علیکم استخان خلوا کې ما د هلمن ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه ورور مر د دې واشیر ولسوالۍ کې دغه بیسنګ شبکې سره ډیر نه پستانګ یو کله یار نه کله چا یار څه کار نه کوي کله خبرې باندې باندې کوي تاسو نو غوښتنې